غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن یک شنبه ده، د 1401 کال د عقرب د میاشتې 14مه ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او دا رپورټ هم لرو چې د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا وایي په افغانستان کې تر بل هر وخت د سولې لپاره شرایط برابر سوي دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د پخوانی امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د وژلو په اړه د دوی تحقیقات شي چې دا د څو طالبانو کار نه دی، بلکې بهراني استخبارات په دې قضیه کې لاس لري. د ملي امنیت رئیس وایي چې د کندهار په امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د ولسی جرګې پر غړي عبدالجبار کارمن باندې د حمله د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه پر ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس وربللی وو چې په کندهار او هلمند کې د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار کارمن د وژلو په تړاو د ترسرسو تحقیقاتو په اړه وکیلاتو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژنې قضیه په 5 پړاوونو کې څیړل کیږي، او دا مهال د دې قضیې په تړاو 22 تنه تحقیقات وړاندې دي. په افغانستان کې د ناټو پر مشرۍ د کاتیم ملاتړ ماموریت وایي چې پرون د شنبه پر ورځ په کابل کې د یو افغان سرتیری په یو داخلي برید کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی او یو بل ټپي شوی دی. د کاتیم ملاتړ لخوا په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې ټپي شوی سرتیری په کابل کې د بګرام هوایي ډګر اډې روغتیایي مرکز ته انتقال شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کاتیم ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې د لومړنیو معلوماتو پر اساس ویل شوی دی چې دا برید د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د یو منصب لخوا ترسره شوی دی. په دې وروستۍ اونۍ کې دا پر نړیوالو ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا دوهم برید دی چې له امله یې بهراني ځواکونو ته مرګ ژوبلا وړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ډلی مشر مولانا سمیع الحق جنازه پرون د خیبر پښتونخوا د نوښار په کوړه خټه کې ادا کړل شوه. د نوموړي په جنازه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو پلویانو او شاګردانو برخه اخیستې وه. د مولانا سمیع الحق د نومبر په درېمه په راولپنډۍ کې په خپل کور کې دننه د نامعلومو کسانو لخوا د چړو په برید کې وژل سو. د جنازې پر مهال چې د اکوړې په خوشحال ډیګري کالج کې وسوه، سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. پولیسو د هغه د وژنې پلټنې پیل کړي او په راولپنډۍ کې د هغه له ساتونکو او نورو اړوندو کسانو څخه پوښتنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا او مکسیکو سرحد څخه د ماجرونو درې کاروانونه چې مرکزی امریکا له څخه را روان سوي دي 100 میل له لرې دي، د امریکا پوځیان د ټیکساس ایالت په جنوب کې ځای پر ځای سوي دي چې د دغو ماجرونو امریکا ته د راتګ مخه ونیسي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور د زرګونو مهاجرو مخه نیسي چې امریکا ته داخليږي. جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو جنوب غربي سرحد ته 800 ساتونکي لیږي. د مهاجرو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو اداره به په دې غور وکړي چې آیا دا غیر قانوني ده چې یو ملک خپل سرحدونه پناه غوښتونکي په مخ وتړي. خو وايي بین المللي قانون بیخي څرګند دی چې د هر چا ژوند چې په خطر کې وي د پناهندګۍ او د بین المللي حفاظت حق لري. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
په پاکستان کې د مدافع هغه وکیل چې د یوې عیسوي ښځې چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او د هغې د اعدامولو سزا یې لغوه کړه، د شنبې پر ورځ د رایټرز خبري اژانس ته وویل چې ژوند ته ورپیش د خطر له امله هیواد یې پرېښدی. د تحریک لبیک پاکستان چې یو سخت دریځه مذهبي ډله ده، د هغې مشرانو د درو ورځو لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې لوی لارې بندې کړې وې او مظاهرې یې وکړې، او د سترې محکمې د هغو قاضیانو د وژلو غوښتنه یې کړې وه چې آسیا بیبي د خلاصون امر یې کړی و. د آسیا بیبي د مدافع وکیل سیف الملوک د دې محکمې د جریان په دوران کې چې څو کاله روانه وه ځان په عامه نه څرګندوه، ځکه چې د آسیا بیبي سره چې کومو دوو سیاستمدارانو مرسته کړې وه هغه دواړه وژل سول. د محکمې د پریکړې ورسته د لاندې معلومه چې آسیا بیبي چیرې ده، خو اسلامي سخت دریځو چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هیواد څخه د بهر ته د تګ مخه ونیسي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په بغداد کې د امریکا د سفارت یو ټویټ رد کړی دی او دا کار یې د عراق په چارو کې مداخله بلل ده. د امریکا سفارت په ټویټر د سې شنبې په ورځ یو پیغام خپور کړی و چې پکې ایران ته ویلي و چې د عراق د خپلواکۍ درناوی دی وکړي او د شی ملشو د بي وسلې کولو اجازه دی ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي چې عراق په خپلو د داخلي چارو او په خاصه په کورونی امنیتي اصلاحاتو کې مداخله ردوي او ویلي چې د امریکا سفارت دغه ټویټ لیري کړی. واشنگتن او تهران له هغه وخت راځي چې امریکا په 2014 کال کې عراق کې پوځي مداخله کړي او د صدام حسین حکومت یې ړنګ کړی دی. په دغه هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره د یو بل سره سیالي کوي. د ایران د دفاع وزیر وایي چې هیواد د کوثر په نامه د جنگي جټ الوتکو تولید پیل کړی دی او دغه په وینا له دغه الوتکو به د ایران په هوایي ځواک کې کار واخیستل سي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دغه جنگي الوتکو تولید کار یو ورځ وروسته لاغه پیل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ادارې په تهران د امریکا د پاتې بندیزونو د لرګولو اعلان وکړ. د امریکا متحدالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پر ایران به ټول بندیزونه د دوشنبې په ورځ یعنی د نومبر 15 مینه پیل سي. خو له دې سره سره متحدالاتو د جمعې په ورځ نوښت بیا اعلان کړی چې واشنگتن به د ایران د تیلو اته واردونکو هیوادونه چې هند هم پکې شامل دي په موقتی توګه اجازه ورکړي چې د ایران تیل واخلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ په واشنگتن د سټوډیوز خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو
تواوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون په کاري چارو کې د خنډ له امله به د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په ځان سره له ولایتونو څخه کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقالول او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شکایتونو د کچې زیاتوالي د دغه کمیسون کاری چاري له ځان سره مخ کړي چې له عمله به په ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لیندې یا قوس په دویمه او د کابل نتایج د لیندې په لسمه اعلان شي.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرګه 19 عقرب بود. ای تاریخ
هغه ول مخکې اعلان شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د لړم 19 نیټه ده. په دغه بهیر کې یو لړ ستونزې د تصفیه ارتیا او له ولایتونو او ولسوالیو څخه انتقالات د دې سبب شول چې له کابل پرته د ټولو ولایتونو نیټه د لیندې دویمه ته او د کابل نتایج د لیندې لسمه ته بدلون
وکړي.
خغلی هاشمی زیاته کړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به له ابتدایي نتایجو یو میاشت وروسته اعلان شي. په همدې حال کې له انتخابات څخه د ساري او شمیر بنسټونه د افغانستان امنیتی ځواکونه د تلې د 28 نیټې په انتخاباتو کې په مستقیمه مداخله تورنوي او وایي چې افغان ځواکونو د سارونکو بنسټونو استادو ته د ولسی جرګې له انتخابات څخه د سارنې اجازه نه ده ورکړي. دا دغه بنسټونو استادو چې د شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وینا کول او ول امنیتي ځواکونو په ځنګړي ډول پولیسو په ځینو مرکزونو کې رای ورکوونکي د یو مشخص کاندید په ګټه رای ورکولو ته اړ کړی دي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ د برنامه مسول حبیب الله شینواری چې د نورو سارونکو بنسټونو په استازیتوب خبري کولې هم د شان دویم ورځ ته د ولسی جرګې د انتخاباتو غزول د قانون خلاف وباله او ویول
دغه تمدید دل د دې بایس شو چې بینظمیان رامنځته شوي. ډیر خلک د رای چونې لپاره محروم شو ځکه ماغه مراکز بند پاتې شو. دا غزمنګ نظارت خې دویم ورځ لپاره بند پاتې شو مواد ورن رسیدل او بل ستونزه دا و چې دویم ورځ لپاره چې کله ټاکنې تمدید شوی الته هم ډیر د تقلب او د درغلیو زمينه مساید شو. په دې معنی چې یا رای شمیرنه نا وخت شپې وشو یا سهار هم پاتې شو. سهار الته ډیر کسان الته ناظرین موجود نه وو. کله چې رای شمیرنه تمام شونه تبه تقلب او درغلیو زمينه مساید شو.
دغه بنسټونو ټینګار وکړ چې د خپل اداو د ثابتولو لپاره زیات اسناد او مدارک هم په واک لري. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن یو ځل بیا ډاډ سرګن کړ چې کمیسون به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ټولو ستونزو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي او سرغړونکو به د قانون منګولو ته وسپاري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹ نا خبرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
ارګوای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل دوه مرستیالان انتخاب کړی دی. د شاغلی غنی یو ویان شاه حسین مرتضوی وایي جمهور رئیس به ډیر ژر په دې حکله ولسته معلومات ورکړي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
د ولسمشر غنی مرستیال ویان د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی د راتلونکي کال په ولسمشۍ ټاکنو کې نوماندی او د خپلو مرستیالانو په تړاو به په راتلونکي کې معلومات شریک کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وویل ولسمشر غنی که په دوهم ځلې ټاکنو کې بریالی شي نو د کومو پروګرامونو بنسټ چې ایښی هغه به بشپړ کړي. په دغو نا تکمیله پروګرامونو کې سوله، زیربناوې او نور موضوعات شامل دي. تر ولسمشر غنی ور اخوا نور نوماندانو مستقیما د ولسمشۍ لپاره د نوماندۍ په تړاو څه نه دي ویلي، خو یو شمېر نومونه د احتمالي ولسمشۍ کاندیدانو په نوم راڅرګند شوي دي. بل لور ته ائتلافونه هم په بحثونو بوخت دي. خو آیا د ټاکنو خپلواک کمیسون کولی شي چې راتلونکي کال ته د ولسمشۍ ټاکنې وکړي او که نه؟ د دې کمیسون مرستیال ویان وایي د ټاکنو کمیسون د ولسمشۍ ټاکنو لپاره تیاری نیولی دی او د رای ورکوونکو نوملیکنه هم شوې ده.
له دې سره چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ستونزې او مشکلات وو، خو تاسو پوهیږئ چې د لومړي ځل دپاره موږ په دغه ټاکنو کې د رای ورکوونکو لیست درلود او د لومړي ځل دپاره په دغه ټاکنو کې له بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې ده. دغه راتلونکو ټاکنو کې دا یو ښه تجربه شوې موږ دپاره تر څو وتوانیږو په ولسمشرۍ ټاکنو کې دغه شته ستونزې حل کړو او له کومې ستونزې او مشکل او ناخوالو سره مخامخ نشو.
دا کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو مهالویش له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی دی او ژر به مهالویش اعلان کړي. د کمیسون لخوا په خپور شوي مهالویش کې چې لا وروستی شوی نه دی، د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه د ټاکنو نیټه ښودل شوې ده. خو ټاکنیز څارونکي بیا شک ښیي چې د ټاکنو اوسنی کمیسون ښایي په خپل وخت د ولسمشۍ ټاکنې ترسره نشي کړی او لامل یې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د زیاتو ستونزو شتون یادوي.
موږ د یو ناظر نهاد په توګه ډیر باوري نه یو چې کمیسون دې وتوانیږي راتلونکي کال یو دیرشم د حمل د ولسمشریزې ټاکنې ترسره کړي. خو وړاندیز هم دا دی چې خیر اساسي قانون خو له بده مرغه اسې نه نقضیږي، اما اول دې باید سم اصلاحات رامنځته شي په ټاکنو کې، سم مدیریت دې رامنځته شي، بعد د هغې نه باید موږ ولسمشریزې ټاکنو ته لاړ شو، ځکه د ولسمشریزو ټاکنو حساسیت د پارلماني ټاکنو نه ډیر زیات اوچت دی.
ولسمشر غنی په 2014 کال کې د جنرال عبدالرشید دوستم په لرلو سره په ټاکنو کې نوماندو. د جنرال دوستم دفتر ویلي لا تر اوسه پریکړه نه کړې چې ولسمشر غنی سره به بیا یو ځای شي او کنه. د خپور شوي مالویش په اساس د قوس لویشتمه په پام کې ده چې د ولسمشۍ نوماندان خپل نوماندي له کمیسون سره ثبت کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر مولوي سید اکبر اغا وایي د قطر له دفتر سره د 15 طالب چارواکو په یو ځای کېدو تر بل هر وخت د سولې په اړه هیله مندي زیاته سوې ده. ښاغلی اکبر اغا دا څرګندونې د خوست په ولایت کې په یوې غونډه کې کړي دي. نور تفصیل د خوست څخه د امریکا ژغ د خبریال ابراهیم رحیمي پرپورت کې واوري.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر مولوي سید اکبر اغا وایي چې د پایدار سولې د ټینګښت لپاره د هیواد مختلفو ولایتونو ته سفرونه کوي او د هدف ته د رسیدو په خاطر یوه 4000 کسیزه شورا جوړوي. نوموړي چې په خوست کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې افغانستان هغه وخت له اوسني بحرانه وتلی شي چې بشپړ اسلامي دولت ولري. د ده په وینا اوسنی دولت بشپړ اسلامي دولت نه دی. ممکن د سید اکبر اغا دا خبره ګڼ غبرګونونه ولري، خو هغه وایي چې د بهرنیو ځواکونو شتون او د بشپړ اسلامي نظام نشتوالی په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې دوا عمده خندونه بلل کیږي.
په افغانستان کې دوا غټ اهداف موږ لرو، د خارجانو وتل او دلته یو نظام د مسلمانانو چې افغانستان سل په سل کې ټول مسلمانان دي، اسلامي نظام ته دلته ضرورت شته. او دا د شک وتل خبر ده چې په افغانستان په بل نظام باندې نه جوړیږي. خو زه دون ښکاره وایم چې اوس وایي د افغانستان اسلامي دولت دې ته هغه کامل اسلامي دولت نه ویل کیږي. په هغه دولت کې چې حدود جاری نه وي، حدود جریان نه لري، هغه تکامل اسلامي ملک نه وي.
دغه پخوانی طالب چارواکي د غرض له افغان حکومت نه غوښتل چې د سولې تر قائمېدو پورې د جمهوري ریاست انتخابات وځنډوي او په دې تړاو له طالبانو سره کېدونکو مذاکراتو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي د قطر له دفتر سره د 15 طالب چارواکو یو ځای کېدو ته په اشاره سره وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت د سولې په اړه اوضاع برابره شوې او ښایي ډېر ژر یوې نتیجې ته سره ورسیږي.
هغه خلق چې په طالبانو کې اوس قوي ترين خلق دغه و هغه خلق اوس په قطر په دفتر کې دوی ملګری کړ. نو دا بیا یو اندازه یو هیله سوله خلکو ته پیدا سوله، یعنی که اوس زه خپله دوني ولی سم که د قطر دفتر یو پریکړه وکړي زما په فکر باندې د طالبانو دا بله شورا بیا ماته لکړي.
طالبانو تیره اونۍ ویل چې د هغوی د ډلې 15 غړي چې دی ونیول شوي امریکایي عسکر په بدل کې د ګوانتنامو له زندانه خوشي شوي وو، اوس په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي. د خلاصون لارې د شورا یو بل غړي مولوي حبیب الله په مجموع کې پر افغان ټاکنو انتقاد وکړ چې ټاکنو نه یوازې د ستونزو په حل کې مرسته نه ده کړې، بلکې د اوسني شته بحران یو لامل هم ټاکنې بلل کیږي.
د انتخاباتو له برکت افغانستان په افغانیت په اسلامیت نصر جوړی د انتخاباتو له برکت زه یو سل څو تنظیمونه رسمي لرم، دلته په پښتو تاجکی، دلته په مشرقي او جنوبي، دلته په سمت شمال سمت جنوب باندې د ولسونو سره ویشل کیږي.
په ټوله کې د افغان سولې په اړه وروستۍ هڅې چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا پیل شوي امید بخونکې بلل شوي. افغانان هر شیبه د سولې په اړه د یو مثبت تغییر انتظار باسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا
رادیو. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د مولانا سمیع الحق جنازه پرون د پېښور په اکوړه خټک کې خاور ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا ایالتي ادارې د دغه سخت دریزه مولا د وژل کېدو له امله پرون ملي ماتم اعلان کړی و. نور تفصیل په راپور کې واوري.
دوه اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د نوخار په اکوړي سیمه کې زیږیدلی و او دیني زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړه کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې چې وروستو هم د دغه مدرسې څخه یې سبته ورسولې. د مولانا سمیع الحق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړې وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی و چې هم د دغه تړون له وجې په فکري توګه د دیوبندي مسلک کلک پلویان وو. مولانا سمیع الحق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف له وجې خپل بیله سیاسي ډله د جمعیت علما اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سمیع الحق د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې د شورا غړی او بیا 1915 نه تر 1991 او 1991 نه تر 1996 دوه وارې سینیټر هم پاتې شوی. په 1988 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم جوړه شوه، په دغه وخت د اسلامي جمهوري اتحاد مشري کوله چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کیږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی و. وتلې خبریال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سمیع الحق په یو ځانګړي طرز مذهب پاله سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیاله تګلاره روانه ساتله چې په دغو کې د مولانا سمیع الحق د خپلې ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سمیع الحق کې بکول نور ګوندونو دا و چې تحریک حکومت کې د ټول زیات چې کوم فنډ شو مدرسو ته نو هغه د مولانا سمیع الحق ته مدرسې شو او دا یې مل مدیا دا و چې هغه د هغې سره ستراتیک چې کوم د نفر د نو هغې سره د هغې سره اړیکې وي او تحریک انصاف چې کوم شي چې ممیدی دوباره بحال نشي د پایې کې بیا تحریک انصاف کامیاب شي او مولانا سمیع الحق سره د هغې سره چې کوم وعده کړی و چې هغه به د ممیدی سره جوړیږي نو هغه په خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه ممیدی کې شامل شوی نو نو د چې د مولانا سمیع الحق چې کوم ګوند نو هغه په سالیمانی فالټس کې دومره مضبوط نو او دا ستاسو په ټوله کې دا کې لا چې تحریک انصاف هغه ته د سلیټ ټیکټ ورکړ نو هغه غری پاتې شو چې هغه یې انتګار نو او چې کوم کمیټمنټ ور سره کړو تحریک انصاف نو هغه ته مغی پوره نکړ شو سره.
د مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړی حیثیت لري. د دغه مدرسې د نننه چې مولانا فضل رحمان هم خپل زده کړې کړې دي او مولانا سمیع الحق استاد پاتې دي. خو د سیاست په زغل کې یاد کړې شوې دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه ائتلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي. مولانا سمیع الحق د یاد ائتلاف مشر وو. نومیالی سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سمیع الحق یو ځانګړتیا وه چې د ریاستی ادارو په خوښه به دا ډول بیانیا په وړاندې کوله.
بیا ځینې هغه داسې هغه تنظیمونه جوړو، تحریکونه جوړو، چکونه پکې د کېدی شي. دا د چا په وینا باندې جوړ شوي خلک یې پلویان هم شته، لیکن اعتراضونه پرې هم پاتې شوي وو. ګوره دا د پاکستان دفاع کونسل مونږ د پاکستان هغه دلته یو تحریف چې د سیاست پاتې شوی دی، چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی د هغې رول هغه پاتې شوی دی، بالکل هغه نه انکار نشته. خلک یې مني. وروستو بیا ځینې فوجي افسران، فوجي مشرانو هم ځینې شیان منلي دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو، نو هغه وخت هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کوم د ریاستي پالیسي وه، د هغې پالیسۍ د پر مخ بوتلو دپاره کېدی شي دغه اتحاد جوړ شوی و. ځکه ځینې وخت کې خو ادارې چې کوم دي امنیتي، هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي، مولانا سمیع الحق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکی د ناروغۍ پر ضد ضروری وګرځول، او وی ویل د پولیو ساسکی هیڅ رنګې زیانمن نه دي ګڼل پکار. مولانا سمیع الحق چې دوه ودونه کړي وو، یو مېرمنې په کال 2004 کې مړه شوې، او د راولپنډۍ په بهریه کې د خپل کور دننه د برید په نتیجه کې د وژنې وروستو ترې یوه مېرمن او نهه زامن او لونه پاتې شوې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوای چې پرون د لومړي ځل لپاره د تیر سیستم لالارې پاکستان ته 15 او یا ټنه پنبه او تازه میوه صادره سوي. نور حال له کابل د امریکا ژغ د خبريالي لیمینیازي په دې رپورت کې واوري.
په لومړي ځل افغانستان پاکستان ته د تیر سیستم لالارې د تازه میوه او پنبه صادرات پیل کړل. د صنایع او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د تیر کنوانسیون پر اساس چې د سرک له لارې د لیګ درا لیګ د لارې ګمرکي اسانتیا رامنځته کوي، پاکستان ته 15 ټنه تازه میوه او پنبه لیګ ډول شو. د یادې خونې مرستیالي اونس مومند ویل
اسفال 2013 تا جون سال
2018 د 2013 کال له پیله د رواني سوي کال د جون تر میاشتې پوري 3300 شپګاتیا کاري تیر له تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایتالیا، قرغیزستان، ایران او ترکیه ته د افغانستان په مقصد صادر شوه. همدارنګه څلويخ کاري تیر د افغانستان له صنایع او سوداګرۍ له خوري څخه تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ایران ته صادر شوه. نهایتا
به کشورهای تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ایران بوده است.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونوای چې په تیرو 15 کلونو کې 1200 ټنه سوداګرۍ ستوکې د تیر سیستم لالاري ګډ شمیر هیوادونو ته صادر شوې دي. د مالی وزارت د ګمرکونو موینیت وایي چې د تیر سیستم به د افغانستان د اقتصاد او د ترانزیتي ستونزو په حل کې ارزښتمند ثابت شي. د مالی وزارت د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي وویل چې د سوداګریزو توکو په لیک درالیک کې باید تیر سیستم په کارولو سره ګمرکي کنټرول او نظارت، ګمرکي اسانتیا، د باروړونکو موټرونو له سوځلي کنټرول او بیا کتنې مخنیوی او د اسنادو ستاندرد کول رامنځته شي.
څنګه کولی شو چې د تیر نه د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې او هغه مشکلات چې موږ او تاسو د ترانزیت په برخه کې لرو هغه نه ګټه واخلو؟ زه فکر کوم چې د منګ او تاسو لپاره یو طلایي فرصت ده. مننه کوم د جناب محترم رئیس جمهور نه چې دې ته د اولویت ورک، او افغانستان نن د دې شاهد ده چې منګ او تاسو اوله آزمایشي محموله د کابل نه د پاکستان په لور لیږو.
د صنایع او سوداګرۍ خونوای چې دا مهال په تیر سیستم کې اته شرکتونه ثبت دي، چې دوه شرکتونه یې عملاً د دغه سیستم څخه ګټه اخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی. په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او صدر اعظم عمران خان له چین څخه د نورو پیسو د لاسته راوړلو په خاطر بیجنګ ته تللی دی. د یو کمربند او یو سړک په نوم د چین د هغې زیربنایي پروژې د اقتصادي بوج په اړه د پاکستانیانو اندېښنې زیاتې سوي دي چې له امله به پاکستان په میلیاردونو ډالر پوروړی سي. د امریکا ژغ د خبریالانو بیل ایټ او سایبال داس ګوپتا د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
سکال په منی کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری د لوړې د پروتوکول نو وروسته دا بیجنګ ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی او په داسې یو مشکل وخت کې کړی دی چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دی او له ځینو خلکو سره دا اندېښنې هم پیدا شوي دي چې له چین سره د تجارت په برخه کې د ناانډولۍ یا عدم توازن نه علاوه به د یو کمربند یو سړک قیمتي پروژه کې د پاکستان د ګډون په وجه دغه هیواد په میلیاردونو ډالرو نورو خارجي پورونو کې ډوب شي. په عین وخت کې عمران خان د خپل څلور ورځني سفر په وخت زیار ایستلی چې د آی ایم ایف او نړیوال بانک د موجوده پورونو د کلنی سود ادا کولو په غرض له بیجنګ نه مالي مرسته وغواړي. پاکستان په سمدستي ډول دولس میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري او د همدغه مقصد لپاره هغه سعودي عربستان او متحده عربي امارات ته هم سفرونه وکړل. عمران خان د جمعې په ورځ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په بیجنګ کې د خپل لومړي رسمي ملاقات په وخت دا خبره هغه ته وکړه چې پاکستان له ډېر سخت اقتصادي بحران نه تیریږي. خو د خبریالانو په مخ کې نه عمران خان او نه ښاغلي شی د چین لخوا د نوي پورته ذکر وکړ. جمهور رئیس شی فقط همدومره وویل چې د پاکستان سره چین په خپل ستراتیژیکي انډیوالۍ باندې ویاړي او عمران خان په ځواب کې د پاکستان او چین انډیوالۍ همیشه نه اوبلله. له بلې خوا پاکستان نړیوال وجهي صندوق ته هم د 2 میلیارد ډالر عاجل پور خواست کړی خو نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق په دې اړه جدي پوښتنې لري چې په اوږده موده او لنډه موده کې به آیا پاکستان د دومره غټ پور د ادا کولو توان ولري او کنه. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي کاریډور یا دالان پر ابتکاري پروژې باندې 60 میلیارد ډالر لګښت کیږي او چین د بوج د پورته کولو ژمنه کړې خو ځینې پاکستانان فکر کوي چې دغه دومره دروند بوج دی چې پاکستان به د پورته کولو له هدې نه ونوځي. واشنگتن په نړیوال وجهي صندوق باندې هم غږ کړی دی چې چین د پورونو د ادا کولو په خاطر پاکستان ته نوي قرضه ورنکړي. په واشنگتن کې د جورج مارشل د وجهي صندوق د آسیایي پروګرام امیر پروفیسر سمال وای شای چې بیجنګ د پاکستان د راضي کولو په خاطر په دغه پروژې کې په ځینو اصلاحاتو باندې راضي شي خو نه پوهیږي چې هغه ځای به څومره وي.
له هغو قراردادونو علاوه چې تر اوسه دواړو هیوادونو نه دي لاسلیک کړي په بنیادي توګه دا پروژه د پلان سره سم مخ پر وړاندې روانه ده. 19 میلیارد ډالر پې لګېدلې دي او تر کومه ځای چې د چین پورې اړه لري شاید چې په باقي پاتې برخو باندې د پاکستان سره خبرې وکړي او په نورو پروژو باندې تجدیدي نظر وکړي.
د واشنگتن د نړیوالو ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر پروفیسر جان هیلمن هم په دې اړه وایي چې کله سره پرې کتنه وشي د دواړو ملکونو په ګټه به وي.
زه په دې باور یم چې د موجوده ژمنو او تعهدونو په اړه انعطاف او نرمي به په اوږده موده کې تر ټولو زیات د بیجنګ په ګټه وي. خو دا ښکاري چې د چین مشران نړیوال وقار او غرور ته د زیان رسیدو له ویرې له تذبذب سره مخامخ شوي دي او نه غواړي چې ځانونه کمزوري وکړي.
د چین ځینو پوهانو هم د یو کمربند او سړک په پروژې باندې د میلیاردونو ډالرو په لګولو باندې انتقاد کړی دی. دوی وایي چې چین په کورنۍ او خارجي جنجالونو کې ښکېل دی، کلنی عواید کم شوي دي. چینایي کارپوه او لیکوال ویجیا په دې باور وو چې د پاکستان موجوده اقتصادي بحران هغه بحران ته ورته دی چې په 1900 المریز کال کې یونان سره مخامخ شوی او نږدې و چې اقتصادي مؤسسات د اروپایي اتحاد د پورونو د بار لاندې سقوط وکړي. ځینې کارپوهان وایي شاید چې پاکستان له بدې ورځې نه مجبور شي چې لویدیځو بانکونو نه د نوو پورونو د لاسته راوړلو په بدل کې د دغې پروژې نه وځي او صرف نظر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.